برخه لرو. خدا وقت د مازیګر 4 بجې او 1.5 دقیقې دی. اسدالله لودین ته غوښ شي چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
کابل نن د سیمې د نږدې شلو هیوادونو او څو نړیوالو بنسټونو د یوې غونډې کوربه دی. دغه غونډه څو شېبې وړاندې د ولسمشر محمد اشرف غنی په وینا پیل شوه او ټاکل شوی ماښام مهال پای ته ورسیږي. افغان کابینې پریکړه وکړه چې هر ولایت ته به یوه ښځه د والی د مرستیال په توګه ټاکي. دغه ګام په دولتي ادارو کې د ښځو د ونډې د ډیروالي په هدف پورته شوی. بل ورته د لوګر د ولایتي شورا غړي نفیسه هجران په یو وسلوال برید کې نن سهار ټپي شوه. د نوموړي روغتیايي وضعیت د ډاډ وړ ښودل شوی، خو تر اوسه د دغه برید مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا ویروس پیښې کمې شوې، خو لا هم عادي ژوند ته د ګرځېدو لپاره باید افغانان څو میاشتې نور زغم هم وکړي. امریکایي چارواکو خبرداری ورکړی چې دغلته د کورونا ویروس د مثبتو پیښو له زیاتوالي سره روغتونونه تر سخت فشار لاندې راغلي او ټاکل شوې په روسیه کې یوه محکمه د یوې خبریالې په اړه خپل حکم اعلان کړي. د سویتلانا پروکیوپووا په نوم دغه خبریالې محکمه کولو په روسیه کې د بشري حقونو د ملاتړو غبرګونونه پارولي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورېده. نورو راپورونو له وړاندې کولو مخکې قدرمن اوریدونکو، تاسو یوې نړیوالې موضوع ته رابولم. په امریکا کې د کورونا وایروس د تازه پیښو زیاتوالی د دغه هیواد روغتیایي چارواکي اندېښمن کړي دي. د جولای له پایله تر اوسه شاوخوا 50,000 نوې پیښې هر ورځ په متحده ایالاتو کې ثبتېږي. په امریکا کې نږدې 3 میلیونه خلک په کورونا اخته شوي، چې له دې ډلې نږدې 1,50,000 کسان هم مړه شوي دي. د موضوع جزئیات صفی الله ستانکزای اوروي.
په امریکا کې د سویل او لویدیز اکثر ایالتونه د کرونا د مثبتو پیښو د بېساري زیاتېدو شاهدان دي. اریزونا، کالیفورنیا، تکساس او فلوریدا له ګواښ سره مخ دي، او دوی چې کاروبارونه یې تر نورو وختي بیا پرانیستي وو، اوس مخکینی حالت ته د بیا ورګرځېدو په لټه کې دي. په اکثر دغو ایالتونو کې د کرونا ویروس د مثبتو پیښو چټک زیاتوالي روغتیايي سیستم په تیره بیا روغتونونه له سخت فشار سره مخ کړي. په روغتونونو کې ناروغانو ته کټونه نشته او ډېرې ستونزې جوړې کړي دي. همدغه فشار ته په کتو د روغتیايي سکتور چارواکي په تیره بیا هغه چې له کرونا ویروس سره د مبارزې کار ډله ده، اوسني حالت ته زیات اندېښمن دي. د ګواښونو چارواکي او روغتیا پالان اړ کړي چې له حکومت وغواړي څو خلکو ته په کورونو کې د پاتې کېدو امر صادر کړي. د اریزونا د مرکز فینکس ښاروالي کیټ کالیګو پرون ویلي، باید خلکو ته په کورونو کې د پاتې کېدو فرمان ژر صادر شي. اریزونا چې تر ټولو وروسته ګرځبندي تطبیق کړ او ژر کاروبار بیا پرانیست، اوس په امریکا کې په کرونا ویروس د اخته خلکو د شمیر او د مخ په زیاتېدونکو بهیر په لحاظ پاول سر کې ده. په ټکساس کې هم د استون او هیوستون د لویو ښارونو مشران له حکومت غواړي چې خلکو ته په کورونو کې د پاتې کېدو امر ژر تر ژره صادر او تطبیق کړي. امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو وار بیا چین ته د انتخاب ګوته نیولې او ویلي دي چې دا هیواد باید ټول نړۍ ته د کرونا ویروس د ورلېګلو په خاطر ځواب ووایي. هغه وړ مورس په سپینه ماڼۍ کې د او له کرونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې د خپل حکومت ستاینه وکړه.
By the virus that came from China.
مخغه ویروس وو هلو چې لچینه راغی او موږ په وړاندې ډیر پرمختګ وکړ. زموږ کړنداره ښه مخته روانه ده. دا ویروس له یوې سیمې ورکیږي، خو په بل کې بیا خپل بدرنګ څیره ښکاروي. خو موږ ډیر څه زده کړل. موږ زده کړل چې لمبه څنګه مړې کړو. موږ زرګونه وینټیلیټرې یا د مصنوعي تنفس ورکولو دستګاوي جوړې کړې، او اوس یې له ښه نیته نور ګڼو بهرنیو هیوادونو ته هم ویشو.
As a gesture of goodwill.
تر دې دمه په امریکا کې ټول ټال 1,3 میلیونه انسانان په کرونا ویروس اخته شوي، او که وزه لکه همدا څو وروسته ورځې دوام وکړي، ژر به په ویروس د اخته خلکو شمیر 3 میلیونه ته ورسیږي. له دې ډلې نږدې 1,15,000 کسان مړه شوي هم دي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سموک راګل ازادۍ رادیو اوري. ستاسو لا پیغامونو
روزو بسیر الله حتمل د کونړ ولایت د درفیز مونږی ولسوالینا خبرې کوم. دا چې د کورونا وایرس په ټول افغانستان کې په تیزۍ په خپرېدو ده، او د کاغذ په سر باندې ډاکټران ټاکل کیږي او هلته په یو ځای کې موجود نه لري. مونږی ولسوالۍ هم د کونړ ولایت د مهم او بانفوزه ولسوالۍ ده چې دلته د کرنټین خونه هیڅ جوړه شوې نه ده، او بودیجه چې هر ولایت ته ورکړل شوې ده. په کار دار چې د کونړ ولایت محترم والی صاحب دې توجه وکړي. ډېر مریضان چې په کورونو کې پراته دي، بازار نه شخصي دواګانې اخلي او په خپلو کورونو کې خوري. ډېر کسان پرې وفات هم شو، خو دلته د کرتین خونه نه چې کوم دی، مثال اکسیجن کوم ماشین بالکل هیڅ شی نشته دی. نو په کار دار چې دا فساد اداري ختم شي. السلام علیکم و رحمت الله.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
قدر من اوریدونکو، څو شی به وروسته د امنیت او سالم چاپیریال او ورپسې د سپورت اونیس پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستی راپور د نورستان څاروي لرونکي وایي چې د لبنیاتو د پروسس لپاره عصري وسایل او بازارونه نشته. چارواکي هم د دوی خبرې تاییدوي. د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري له دوی سره خبرې کړې.
د نورستان په کانتیوا کې څو تنه څاروي لرونکي لګیا دي او ماسته شاربي. د دوی په خبره د شیدو، مستو او پنیر پروسس عصري وسایل نه لري او اوس هم د پخوا په څیر په دودیزه بڼه جوړوي چې ژر ژر خرابیږي او د تولیداتو لپاره بازار هم نه لري. محمد خالد چې په غړکۍ کې ماسته چبلي او شار بي وایي،
د دې کې اول ماسته چاو شپې کله چې ماسته دې دا چودا به د لپاره دې زګه کدو او چې یخ شي کنه او به سر چې دې مالونه اوسګار شي به دار اخلو او دا غړکۍ وهو او دینا به ورسته دا چې لږ شان دی او شل ملټ داس دین ورته وهو به دینا دا لږ ګرم کیږي دا چې به راغون شي به دا مو دا به داس دی خولې تر نه راو باسو
محمد طاهر د وضو په لوشلو بوخته وای
مونږ چې د مال د غو د زو د نیګونو تم ځای هغه لاس ته راوړو شو دا مو په غړ کې کې راکو هغه کې د دې هغه ځای کې یا که سره کوم مناسب ما غسې لاس ته راځي یعنی شو د دې لاس ته راځي شو د دې لري و هم پروسس کیږي نه
دوی له دولت او مرستندوی ادارو غواړي چې نورستان کې څاروي وساتونکو ته د لبنیاتو د پروسس عصري وسایل ورکړي او هم ورته په دې برخه کې د عامه پوهاوني ورکشاپونه جوړ کړي. په نورستان کې چارواکي هم وایي چې مرکزی حکومت او مرستندوی ادارو ته یې په وار وار د خپلو خلکو ستونزې رسولي، خو تر اوسه ورسره په یوه برخه کې هم مرسته نه ده شوې. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل،
په نورستان کې مالداري غیر علمي او غیر میکانیزه شده دي. ډېر پخوانی سیستم باندې مالداري دي. خلک د تجربه لري چې دا وي شدي پنیر پروسس شي او هغه په علمي او معیاري ډول نوبانه بازار ته وړاندې شي. متاسفانه په دې برخه کې هم د زراعت وزارت او هم خصوصي سکتور تر اوسه پورې کوم خاص سرمایه ګذاري نه ده کړې. پکار ده چې دغه وسایل خریداري شي او د دې په مورد کې خلکو ته آګاهي ورکړي شي.
د نورستان دولتي مسؤلین وایي د ولایت په هر برخه کې په زرګونه وزې او غواګانې شته چې د دوی په خبره هر ورځ په ټنونو شیدې ورکوي. د دوی په وینا کې چیرته ورته د پروسس عصري وسایل ورکړي شي او تولیداتو ته بازار موندنه وشي، له بهر نه بعد زیاتو واردیدونکو لبنیاتو مخاوني ولشي او کومې په میلیونونو افغانۍ چې د شیدو، مستو او پیروي له درک پاکستان، ایران او نور هیوادونو ته ځي په کور به پاتې شي او ګټه به د بهرنیانو په ځای افغانانو ته ورسیږي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. له معلومه ماشومانو سره څه ډول چلند پکار دی؟
ماشومان په ماجد کې راټولوم، هغه توایم مایی به ماشومان یا گونگیان تو ماشومان سره ډیر ښه وسول کوي. که چېرته تاسو ورسره په نومو باندې یاد کوي، یو خدا ده چې دوی مایوسه کیږي او بل د خدای غضب تاسې باندې هم نازل کیږي. یو ورځ تاسې هم داسې مایوسه کیږي، بیا تاسې هم په دې نامه خلک خبرې.
ولې یو شمېر کسان معلول ماشومان ځوروي؟
دا د همدغسې منطق نه ده چې روزنیز دی، اقتصادي دی، ورځني چاپیریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی. د دې نه راپورته کېږي نتیجه یې د عقدې زیاتوالی دی په هغه کسانو کې چې معیوب دي، نورې هم ضعیفول دي، د هغوی ارادې نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي.
نن په همدې اکله غږیږو. په پیل کې د معلوله ماشومانو خبرې اورو، بیا له روانشناس سره مرکه لرو. دا خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له ازادي راډیو سره. قدر منوریدونکو، په افغانستان کې یو شمېر ماشومان د جنگ جګړو له وجې معلول شوي، ځینې له مور غیر نارمل پیدا شوي، او یو شمېر خو بیا د کورنیو د بې پروایۍ له امله خپل د بدن غړي له لاسه ورکړي دي. دوی د ټولنې او کورنۍ مینې او ښه چلند ته اړتیا لري. خو له بده مرغه ځینو معلولو ماشومانو سره نه یوازې دا چې ښه چلند نه کیږي، بلکې د یو شمېر کسانو لخوا په بدو نومونو یادیږي. دوی ته یې معلولیت پیغور ورکول کیږي. په پیل کې په همدې اړه د یو شمېر کسانو خبرې اورو.
خامې میګم ولې په ماین باندې ورته فرمان کوي همزولي راته وایي ګوډه لندا شاله بیا موږ ورته وایي چې دا خبرې مو کوه په موږ باندې بد لګیږي، خو موږ بس غوسې کاره که تیګه وو که سوک وو که لرګی وو بس پرې وهوی نو.
پلار هم بده لگیږي، پرونه هم بده لگی، پټول هغه خو خدای کړی ده. نو ته ولې دا وینا ورته کوې چې دا ګوډه لا شاله لا په بل نامه یې بولې؟ که نه بیا دا چې نوم یې ورته واخلي چې پلانه یې هغه خوشحالېږي چې ګوډې ورته ویلې او هغه بده مانی جنګونه کوي. پې دا وایي چې په همدغه ساعت کې لا مړ وای او لا مې یو مړ کړی وای نو دوغ نه بده مانی او سړی.
شدا درې ګوتیم دې شې بس دلته زار کې بس په کلخ تک شنهسته بس دا درې کال کې سینه ور راسه بس بر په سخانې فال قربان دې ګانه چې راس په رف سخانې دېسته وې دا لا شاله ته ودا سې دا وکي.
چې د مور پیدا سه او د پښې نسته کوچنیان د هره ورته چې دا د موږ رکان تلای نه شي ته خو داسې چې موږ داسې په ولاړې ځو په شی دغه دغه خفه کېږي که نه.
ته پښه دې څه ویلي؟
دا چې پښه دې شته؟
پښه دې شته؟
میک ته څه که جوړولی شي اوس دغه د پښه دې ور جوړه کړي، پښه نه شي جوړولی. په چا به برد وکړي؟ چا ته به څه ووایي؟ دا خفه کېږي، موږ خو خفه کېږو. پښه یې نشته، پښه یې نشته. زه ورته وایم کله خو د جنګ ورته کوم چې خدای دې توسې همدغه غاری کړي.
د کابل اوسنکی نقیب وایي چې دا د ټولو مشرانو مسؤلیت دی چې ماشومان په دې پوه کړي چې معلول ماشومان ونه ځوروي او هغوی په بد نوم یاد نه کړي.
ماشومان په ماجد کې راټولوم، هغه ته وایم مایی به ماشومان یا گونگیان تو ماشومان سره ډیر ښه وسول کوي. که چېرته تاسو ورسره په نومو باندې یاد کوي، یو خدا ده چې دوی مایوسه کیږي او بل د خدای غضب تاسې باندې هم نازل کیږي. یو ورځ تاسې هم داسې ګوډان کیږي، مایوسه کیږي، بیا تاسې هم په دې نامه خلک خبرې. زیات زیات منی اسې بیخي داسې کم ماشومان چې هغه یا له عمر نه زیات کمی هغه سر نه په خلاصیږي او نور خدا خبره منی چې بالکل باید موږ د خلکو سره ښه وسول باید.
ارواپوز ضیاءالحق شمس وایي چې معلول یوازې هغه کس نه دی چې موږ یې معلولیت په سترګو وینو. ځینې کسان ذهني معلولیت لري اغوی هم خچلان تارتیه لری چه باید دو سر بشی لن موری سر مو مرکه کری افتاق وکشی.
زه دو ډول د ویشم، یو ډول هغه رواني زوبل شوی کسان دي چې هغه ډیر اکثریت لري په کورنیو کې، په چاپیریالونو کې، په خوانځي کې، په ټولو کې هم د اوس فاجعه موجوده ده. هم د اوس یو شمېر نور هغه دي چې بدن یې خپل لاسه ورکړی دی، بدن برخې له لاسه ورکړی دي، یا د باندې سرک کې موټر وهلي دي کوم بله ستونزه ورته پیدا شوې ده، یا مورزتي معیوبه دي. دا خپله یو فیزیولوژیکي بنسټ لري، یو سایکولوژیکي بنسټ لري. معمولا میندې چې دي د حمل په وخت کې او د هغې نه وړاندې د هغې نه وروسته کوم رواني وضعیت کې دي، هغه ټول فشار یې کېدلی شي ماشوم باندې انتقال شي او باندې تکیه وکړي، او همداسې فیزیولوژیکي، یعنی مثلا کېدلی شي څه ستونزه ورته پیدا شوې وي او فیزیولوژیکي نقص په ماشوم کې پیدا شوی وي. دا هم شته.
بیا په ټولنه کې لیدل کېږي چې یو شمېر ماشومان دوی په ډېر بدو نومونو باندې یادوي، کله چې لوبې کوي مثلا دوی ته هغه څه وایي چې باید ونه ویل شي، هغه د دوی معلولیت ورته یادوي. پرواني له هست دا په کوچونی څومره بد تاثیر کولی شي؟
دا د یو چا د هستې له منځه وړل دي، هغه د کرکټر نه منل دي، هغه د توانایي په دې خاطر نه منل دي چې یو برخه کې توانایي لري، او دا راپورته کېږي د مقایسې یا پرتلې له منطق نه. مونږ په دې خاطر چې پرتلیز منطق په ډېر عام ډول سره په ډېر طبیعي ډول سره خپل چاپېریال او ژوند کې لرو، داسې فکر کوو هر شی یو بل سره پرتله کوو او یو ډول اخلاقي قضاوت په رابطه باندې لرو. مثلا یو شی د بل شي سره څنګه پرتله کوو، ښه او بد باندې ویشو. ټوله نړۍ مونږ په ښه او بد ویشلې ده اخلاقي نظره. دا همدغه څه کېږي چې انسانان هم په همدې قضاوت کې وویشل شي. حتی بعضې وخت مشابهتونه د دوو ترمنځ همدغه ښه او بد ویشنه کې مشابهتونه، که یو څوک مثلا یو پښې ژوبل وي او د یو حیوان پښه ژوبل وي، هغه ته ورته پرتله کوي تر دې چې مثلا انسان سره پرتله کوي. دا د همدغه سې منطق نه چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی. د دې نه راپورته کېږي نتیجه یې د عقدې زیاتوالی دی په کسانو کې چې معیوب دي، نور هم ضعیفول دي، د هغوی ارادې نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي. په دغه بنا باندې فقط چې مونږ روغ یاستو، دوی مونږ غوندې نه دي، روغ نه دي، د هغه نورو کمرونو هم سترګې پټول دي. دوه بنیاد لري، یو دا چې خپل فکر کوي ماشوم او منطق لري دې خبره لپاره چې پرتله کوي نوم پې باندې ږدي، یو بل شی پیژني چې هغه ته ورته دی، دیوال غوندې، تیږې غوندې، حیوان غوندې، داسې نومونه، یو فلاني غوندې. یو رقم نور دی چې اقتصادي دی، نور نه کتل دي چې نور پې باندې ملنډې وي، مسخره کوي، دوی حمزه کوي، مسخره وي باندې ملنډې وي باندې. هغه د هرې خونه سرکوب لاندې وي او د بمبار لاندې وي، د وهلو ټکولو، د بارونو لاندې وي. د بریالیتوب د داسې یو ډلو لپاره د بریالیتوب د راتلونکي تصور ډېر ناممکن کېږي. هم اول د نورو لخوا نه چې نور فکر کوي دی نه بریالی کېږي، توان دی په کورو کورنۍ باندې، په ټولو باندې، هم په خپله بیا انتقالېږي، ورته هغه تاثیر چې په ده باندې کوي. دیم فکر کوي چې زه هېڅکله نه بریالی کېږم، دیم فکر کوي چې زه هېڅکله یو لوړ موقف ته نشم رسېدلی، هېڅکله خپل ارمان ته نشم رسېدلی. حال دا چې مونږ بېلګې لرو چې د نن ورځې د ځینې ځینو بنسټونو په مرسته او د ځینې ځینو کورنیو په اخلاقي مرسته باندې ځینې معیوب کسان ډېر ښه موقف او موقعیت ته رسېدلي دي چې دا مرسته کوي.
بله، کورنۍ ته څه پکار دي؟ خپل بچی څه رقم روزي چې معلول ماشومان ونه زوري؟
دا او د تورته نور هر مسأله چې دا د کورنۍ او اخلاقیاتو نه راپورته کیږي. اول د پلار او مور په دې وپوهیږي چې ماشوم دلودل یعنی څه. دوم پلار او مور د دې مکلف دي چې ماشومان کله پیدا کوي د هغې د روزنې او څو کاله په مخورنې په ټولنه کې مکلفیت لري. د خپلو مکلفیتونو په کیفي محتوا باندې پوه شي چې د مکلفیتونو په منځ کې څه شی شته. دما پورې ماشوم مې څه شی ووایي، څه شی ونه وایي، کوم فضا کې کوم ډول احساس ولري او نور سره څنګه رابطه ولري. خپل پلار او مور چې کله غلط قضاوتونه کوي، ولې خپل ماشوم نه ګیله وکړي چې تاسو غلط قضاوت مه کوئ؟ د دې په خاطر اول خپل د ځان اصلاح په کار دی. ماشوم په رابطه زموږ ډېر لوی نسلي مشکل همدا دی چې زموږ پلار او مور خپله مشکل لري نسل ته انتقال. بل دا چې د ماشوم د روزنې لپاره لږ تر لږه د خپل د ژوند یو برخه، وخت، امکانات، پیسې، د ټول پرېږدي او خپل ماشوم وروزي. په نتیجه کې هغه ډول اخلاقیات چې ماشوم د بل ماشوم د تانې، د کنایې او د هغه د نقص او د عیب د وریادولو لامل ګرځي، دا توبیخ کی، دا سرکوب کی، دا ورته یادونه وکړي او د خپل کمال، د کمال نقطې او د هغه د کمال نقطې ورته یاد کړي. او دا تفاوت په دې پورې وخی چې نور انسانانو اشتباه کړی ده چې دا وضعیت داسې منځ ته راغلی دی. موږ باید اشتباه ونه کړو چې داسې ورته یاد کړو.
ډېره زیاته مننه استاد ژوندی اوسئ.
سلامت اوسئ.
قدر من دوستارو دا وایه د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه فرضای کی چی است الله مال او ملګری.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو ستړي مشه د لوبو له میدانې به بلی ونیځ خبرونه ته مزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. په دې هیله چې روغه سټه ولري پروان خبرونه کې اوري چې د افغانستان د بدني روزنې ریاست په کابل کې د بدن د ښکلا کلبونو ته اجازه ورکړي چې روغتیایي پاملرنو ته په پام سره خپل ورزش بیا پیل کړي. له دې به مو هم خبر کړو چې د کرکټ د شل اوریزه نړیوال جام راتلونکو سیالیو برخلیک لا هم نامعلوم دی او په راپور کې به واوري چې یو شمیر افغان غرختون کې ورزشکاران وایي که زمينه ورته برابر شي کولای شي د نړۍ د غرونو لوړی څوکي هم فتح کړي. په دې خبرونه کې نور موضوعات هم لرو را سره پاتې شي. تکل شوی چې د روسي هیواد تکړه د آزاد مبارزو لوبغاړی حبیب نور محمدوف د راتلونکي سپتمبر میاشتې په 19 نیټه د خپل سر سخت سیال جانسټن ګاکتی په وړاندې ولوبېږي. د نور محمدوف سیال د ابوظبي دی چې دا لوبه هم د یاد لوبغاړي په قربتو په ابوظبي کې پلان شوې ده. د روسي هیواد دا نوموتی او تکړه لوبغاړی د یو اف سی سازمان کمربند لري او په دې سازمان کې د خپل وزن نړیوال اتل لوبغاړی دی. سورز مخکې د آزادو مبارزو ایم ایم ای نړیواله درجه بندي خبره شو چې پکې حبیب نور محمدوف په لومړی ځای کې راغلی وو. دا نړیواله درجه بندي سورز مخکې د امریکا هیواد ای اس پی ان ټلویزیونی چینل خبره کړې و. یو دیرش کلن نور محمدوف تر دې دمه 28 رسمي سیالۍ کړې چې دا ټولې لوبې ګټلې او هیڅ لوبه یې نه ده بایللې. د کرکټ نړیوال شل اوریزه جام سیالیو برخلیک لا هم نه دی معلوم. تیرونی د کرکټ د نړیوال شورا غړو په دې اړه ویډیو خبرې درلودي خو د دې سیالیو د کیدو یا نه کیدو په اړه لا هم کومه پایله نه ده ترلاسه شوې. د راپورونو له مخې د نړیوال جام سیالیو په اړه به وروستۍ رسمي پریکړه په رواني جولای میاشت کې وشي خو د کرانیتي په اړه لا تر اوسه هم معلومات نشته. ټاکل شوی و د کرکټ نړیوال جام دغه سیالۍ د اکتوبر میاشتې له 13 بیا د نومبر میاشتې تر 15 د استرالیا هیواد په قربتوب ترسره شي خو د کورونا وایرس له امله له نامعلوم برخلیک سره مخ شوي. د نړیوال جام کوربه استرالیا کرکټ بورډ هم څو ځلې له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د کورونا وایرس له امله سږ کال د نړیوال جام ترسره کیدل ناممکن دي. د دې تر څنګ د پاکستان کرکټ بورډ هم ورته خبرې کړې او د کرکټ نړیوال شورا څخه غوښتي چې نړیوال جام سږ کال نشي ترسره کیدای. یو شمیر افغان غرختون کې ورزشکاران توانیدل چې د پغمان د غره لوړی څوکی ته له ختلو وروسته ځانونه د کابل د شکردرې غرونو ته ورسوي. د افغانستان د غرختنې ورزش فدراسیون د دغه ځوانانو د دې حدسې هرکلی کوي. وایي دوی غواړي چې په دغه هیواد کې د غرختنې ورزش ته پراختیا ورکړي. په همدې حال کې یو شمیر ورزشکاران وایي نامنی د ورزش په ځانګړي ډول د غرختنې ورزش په وړاندې ستر خنډ دی. یو شمیر افغان غرختون کې ورزشکاران توانیدلی چې د پغمان د غره لوړی څوکی ته ځانونه ورسوي. دغه نه ځوان ورزشکارانو 15,000 متره مزل شاته پریښود او شپه یې د پغمان د غره په لوړه د یو هاوس تر څنګ تیره کړه. دوی وایي افغانستان د غرختنې ورزش لپاره برابره سیمه ده او هڅه کوي چې په دې هیواد کې یاد ورزش ته پراختیا ورکړي. د دغه ډلې یو غړي مسعود امیری ازادي راډیو ته وویل چې د پغمان غره د لوړی څوکی له ختلو یې خوند واخیست. دی وایي له نیکه مرغه دا غرختون کې وتوانېدل چې په یوه شپه ورځ کې د پغمان او شکردرې د غرونو په منځ کې کوم هاوس دی هغه ته ځانونه ورسوي. دوی له نیکه مرغه دا کار وکړ. دوی وایي یاد سیمې ته تګ راتګ یې اووه ساعته وخت ونیو. یو بل غره ختونکي ورزشکار احمد شاه علي صمیمي ازادي راډیو ته وویل چې د غره ختنې ورزش سخت دی خو ورسره مینې ته اړتیا لري. دی وایي د غره ختنې ورزشکاران باید له غرونو سره مینه ولري تر څو وکولی شي چې غرونه فتح کړي. له دې غیر د غره ختنې ورزش ډیر سخت دی. په افغانستان کې د غره ختنې ورزش فدراسیون په 1991 لمریز کال کې جوړ شو. د دې فدراسیون مسؤلین وایي په ډیره کمه موده کې وکولی شول چې څو نړیوالې جایزې واخلي. د دې فدراسیون فنی مرستیال احمد رومل حیات ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې نړۍ ته د افغانستان بله څیره وښایي. دی وایي زموږ یو هدف دا دی چې نړیوالو ته د افغانستان یوه متفاوته څیره وښایو او د غره ختنې ورزش د ځوانانو ترمنځ وغوړو. دغه شان غواړو هغه کسان چې په غرونو کې ژوند کوي دا ورزش ورته د عایداتو یوه سرچینه شي. نامنی او د امکاناتو کمښت په افغانستان کې د غره ختنې ورزش په وړاندې ستر خنډونه یادیږي. افغان غره ختونکي وایي که دا ستونزې حل شي دوی کولی شي چې د پغمان د غرونو په څیر د نړۍ د غرونو لوړو څوکو ته هم وخیژي. له ازادي راډیو نه د لوبو له میدانه ونیزه ورزشي خبرونه اوري. د افغانستان د بدن د ښکلا د ورزش یو شمیر لوبغاړي وایي چې د افغانستان د بدني روزنې ریاست ورته اجازه ورکړي تر څو کلبونه پرانیزي. خو دوی وایي چې د ورزش پر مهال روغتیایي پاملرنې جدي نیسي. له ډلې له وحید الله ځلان سره مې د ده د ژوند او دغه شان ورزشي فعالیتونو په اړه باندې څو شېبې وړاندې لنډه مرکه وکړه او په سر کې مې ترې د ده د وروستیو ورزشي فعالیتونو په اړه پوښتنه کړې.
ورزش خو تاسو ټولو ته معلومه ده چې سړی په ژوند کې په صحت کې ډېر رول لري. زما خپل هم دغه 14 کاله کېږي همدا ورزش مختلف یم. په دې کې مې درې مسابقې کړې دي چې په درو کې مې د سرو زرو مډالونه اخیستي دي. همداسې مې ډېر ورزشکارانو شاګردانو روزلي.
اوس مهال چې قرنطینونه دي تاسو له کومو لارو چارو نه په استفادې باندې خپل ورزش مخته وړئ؟
لکه تاسو چې څنګه معلومه ده ته په همدې شرایطو کې هم تو نړیواله کچه هغه پورې چې موږ خبر یو ته په همدې شرایطو کې هم دوی خپل ډاکټرانو د ورزش توصیه کړې ده. ټول د چاته پم دې کورنۍ شرایط کې تاسو باید یعنی موږ ټول ورزش تر وکړو. نو موږ خپل هم ورزش کوو. هغه کوم به دشتي توصیه چې موږ ته ستامي خودل یا ما په پام کې نیسو خپل ورزش ته ادامه ورکړو.
تاسو وړاندې د سرو زرو د مډالونو یادونه وکړه. کله په جزئیاتو باندې راته وایي دا په کومو ځایونو کې دا مسابقې وي کله وي او حریفان مو څوک؟
اول مسابقه چې ما وکړه 2011 کال په کابل کې ته یو شپې ته کېلو وزن وو. ریک مې هم دي کابل نه وو. او د دوه نورو مسابقې مې هم چې کړې دي 2011 کې او بل 2013 کې چې هغه هم په کابل کې وو. عارف مې هم د خپل وطن وو. د بخارج کې مې داسې مسابقه په وخت کې نه وه کړې. نو داسې موږ ته شرایط مساعد وو د فدراسیون له خوا نه.
یعنې تر اوسه پورې تاسې په کومه بهرنۍ مسابقه کې برخه نه ده اخیستې؟
نه نه مشکلات دي ټولو ته پاتې ده. موږ د فدراسیون له خوا نه صحیح نه تشویقیږو. دوی موږ سره صحیح معاینه نه کوي. نو دغه مشکلات له وجې نه موږ ونه شو کړی چې موږ خارجي مسابقې ورکړو. اوس مو جیمونه ټول خلاص کړي دي. دوی ته اجازه کړې ده جیمونو فقط کوم به لښتې غوې دوی ته خوځل. دوی دا توصیه کړې ده چې د لاس نفر نه وي کله په ډېر کسان نه پرېږدي. ټول سره باید ډسکشن وي. ټول سره باید مسکین وي او ټول باید د فونی څخه کې حکم وي چې دا کلب دا باید ټول د فونی شي. دا ټول موږ په نظر کې نیول دي. اوس الحمدلله خپل ورزش په جیم کې سره ترسو
او په جیمونو کې تاسو یادونه وکړه چې اوس خلاص شوی دي او دا وسایلونه په استفادې سره تاسو خپل ورزش مخته وړئ. بیروبار به کم وي اوس په هغه اندازه به نه وي.
نشته هغه څه بیروبار نشته. ولې خلک در شوي دي او دا کورنۍ زیاتره اجازه نه ورکوي. نو بیا هم خپل واسه پورې خلک راځي.
اوس چې دا قرنطینونه سره د دې چې خلاص شول ستاسو جیمونه خلاص شول اوس به پلان څه وي؟ هدف ټارګټ به څه وي په روان کال کې په راتلونکو کلونو کې ستاسو لپاره چې باید د کومو مسابقو لپاره تیاری ولرئ او د په ورزش برخه کې اخیری ټارګټ ستاسو څه دی؟
ما خپل همدا کوم درې مسابقې چې کړې دي ما بس د ځم کوم ټارګټ چې هغه خپل پوره کړی دی. داخلي کې اوس ما ټول ټارګټ خپل شاګردان باندې زه او د نور تنکی نسل باندې زه. دوی باید مختلف شي. دوی باید مسابقې ورکړي ځکه چې موږ په خارج کې خو ډېر ښه سیستم لري. دوی کله یو یا مسابقه دوه مسابقه ورکی بیا دوی چانس نور ځوانان ته ورکی نو موږ هم چانس نور ځوانان ته ورکو چې دوی خپل خپل ټارګټ ته ورسیږي خپل خوبونه دوی پرشتہ باندې عقل باندې مبادله کړي.
د بدن د خلا افغان لوبغاړی وحید الله ځلان دو درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دې ونی د ورزش خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی او بخون کې څښتن سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ او خوشاله اوسئ.